السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین درې بجې شوې دي په دې خبرونه کې باز انیس اجمل د خبرونو لپاره تاسو سره بشیر غواخ او تکنیکی همکار علی محمود به تاسو سره یو په روانه خبرونه کې بعد د ډاکټر شکیل افریدی د سزا پاړه د وکیلانو رد عمل فاټا کې د تعلیمي ستونزو کوټا کې د راکټي بریدونو اسلام آباد کې د بلوچستان پاړه کامی غونډه او آذربایجان کې د سندرو مقابلو ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو خو د دې خبرونې په پیل کې واده دې سات تازه خبرونه وورو چې بشیر غواخې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په ورغزو ایجنسی کې د اورپکو د یو مقامی قومندان په ګډون څلور وسلوال وژلې دي. د بلوچستان د کوټې په ښار کې د پرونی راکټ برید په پایله کې د وژل شوو شمېر دریو ته رسېدلې دی او په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې نه وسلوال، یو افغان چارواکی، څلور د ناټو پوځیان او نه ولسی وګړي وژل شوي. د خبرونو تفصیل په اورګزو ایجنسی کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو لخوا د ګولبرۍ لامل د یو مقامی قومندان په ګډون څلور وسلوال وژل شوې دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکی وایي چې د بره اورګزو ایجنسی په ګندټل سیمه کې د وسلوالو لخوا د ډزو په ځواب کې امنیتی ځواکونو د توپخانه استعمال وکړ. چارواکی وایي د وسلوالو د قومندان رحیم خان نومیده چې عمر یې تر 15 کاله اوخته و او له علي خیل قبیلې سره یې اړه درلوده. په دې اړه د وسلوالو طالبان لخوا تر اوسه پورې څه نه دی ویل شوي. د بلوچستان د کوټې په ښار کې تېره شپه پر دوو بیلابیلو ځایونو دوه توغندي لګیدلې دي چې لامل یې د وژل شوو شمېر دریو ته رسېدلې دی. په دې پیښو کې ټول شاوخوا شل تنه ټپي شوي. لومړی راکټ د ښار په ګڼمېشته سیمه قنداري بازار کې له منان څلور لارې سره نږدې د څپلیو په دوکان ولګېد او دویم توغندی له هغه لږ څه وروسته د ښار پر کاسي سړک راوغورځېد. یو کس په کندهاري بازار کې د لګیدلې توغندي د سترګو حال داسې له مشال رډیو سره شریک تر دې دمه د دې بریدونو پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. نن سهار د افغانستان د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د دې ولایت د پوځي همغږۍ د دفتر مرستیال او د هغه زوی وژل شوی دي. د چارواکو په وینا د محمد عارف په نامه کس د خپل زوی سره په خپل کلي قمچۍ کې وژل شوی. د پیښې یو عیني شاهد وایي
گاڑی کې روانو د وټپور نه او هغه ته گاڑی ودرېدل چې کتلم یو دوه کسانو مخونه تړلی او چې واړه واړه لکانو او دا محمد عارف چې دی دا د کور نه روانو خپل خپلوانو مسره د غلطه موټر واغې ته ختل د زیکو د چرګانو پاره مو دغه نه پسې کسان نه وتل بس په د باندې ډزو شولې د دې ډزو سره بدبره نه غرونو باندې غرونو په دی اواري طرفونو باندې ډزو شو چې هم کتل د محمد عارف خان او د زامن او یو څو کسان نور لګیدلی مې د گاڑی ته واچول او پوستي والا
د چارواکو په وینا په دې پیښه کې د وټپور لیسې یو زده کوونکی زخمي شوی دی. د یو بل خبر تر مخه افغان چارواکي وایي په پکتیا ولایت کې د ناټو د ځواکونو په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ اته غړي وژل شوي دي. دا پیښه تېره شپه د افغانستان د پکتیا ولایت د ګردې څېړې په ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوې چې کله د ناټو ځواکونو په یوه کور هوایي برید وکړ. ناټو ځواکونو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان کې میشته د ناټو سولساتي ځواکونه یا ایساف وایي د دې هیواد په جنوب کې په بیلابیلو پیښو کې څلور پوځیان وژل شوي دي. ایساف په ننۍ خپره کړې خبر پاڼې کې ویلي چې سرتیری پرون د خالی په ورځ وژل شوي. که څه هم دوی د وژل شوو د پیژندګلوۍ په اړه څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې په دوی کې یو برطانوي پوځي دی چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې وژل شوی. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې بیګای د هیواد په مشرقي ولایتونو کې شپږ وسلوال وژل دي. د دې وزارت په وینا درې نور په هلمند او کندهار کې هغه مهال وژل شول چې غوښتل یې د سړک پر غاړو کې بمونه خښ کړي. همداراز د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي پرون ناوخته یې شپږ وسلوال مخالفین نیولي. د دې ولایت د امنی قومندانۍ سرپرست سمنوال توریلی ویل دغه کسانو چې په بالا بولک ولسوالۍ کې ونیول شول په ماین خښولو او رانکارو فعالیتونو کې لاس درلود. د مصر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دریم ځای لرونکي همدین سباهی وایي چې په ووټونو کې درغلی شوي. نوموړی له محمد مرسی او احمد شفیق وروسته په دریم نمبر راغلی. د مرسی او شفیق ترمنځ به راتلونکي میاشت بیا سیالۍ کیږي. احمد شفیق ژمنه کړې ده چې که هغه انتخابات وګټي نو به عربي پاڅون ته دوام ورکړي. احمد شفیق د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د واک د وروستیو ورځو وزیر اعظم و. نوموړی پرون په قاهره کې د ځوانانو یوه غونډې ته د وینا په مهال وویل چې په دې برخه کې به پر شا تګ نه کوي. په مصر کې د مې د 3 او 4 نیټو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې احمد شفیق به د اخوان المسلمین له کاندید محمد مرسی سره په دوهمه مرحله کې سیالي وکړي. په داسې حال کې چې په شام کې د هغې پیښو په نړیواله کچه غندنه روانه ده چې تر نوي زیات ولسي وګړي پکې وژل شو، د شام امنیتي ځواکونو د یغینو په مرکزونو بمباریو ته دوام ورکړی. تېر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان وویل چې دا پیښه د شام د حکومت لخوا په ظالمانه توګه له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. سپینې ماڼۍ د دې پیښې په اړه وویل چې دا برید د دې غیرقانوني رژیم د بدرنګوالي ګواهي ورکوي. برتانیا وویل چې دوی د دې پیښې ته د یو کلک نړیوال غبرګون غوښتنه کوي. فرانس بیا وویل چې دوی به د شام له ملګرو هیوادونو څخه وغواړي چې په دې اړه یوه غونډه راوبلي. د خبرونو پای.
د بشیر ګواخنه د دې سات خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ mashalradio.com باندې اوریدلې اولستلې شي. په خبرونه کې باور د فاټا وکیلانو، سیول سوسایټي او امن تحریک د ډاکټر شکیل افریدی سزا غیر قانوني ګرځولې.
کوم واقع شو د پاتې شو سزا د فاټا کې ورکړې شوې ده، نو دا غیر قانوني دي او دا هم چې کوم ډول لکه چلې کیږي.
د قبایلی سیمو استادان د تعلیم په لور کې د ټولو لوی خند پړوای.
د ټولو نه غټ مشکل خو موږ د سکیورټی دی چې کوم زمونږ د پاره غوړ راکړي دي کسان، هغه ځان خپل ځان نشي ساتلی. موږ بس خو د هغه سره بس وکړي چې هغه ځان پر خپل بمونه تړي او راشي.
او د یوروویژن د سندرو مقابله چې تیر شپه په اذربایجان کې وشوه، یوې سویډنی سندرغاړي ګټلې. د نورو رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسه. اوس د خبرونه لومړی رپورت اړخته زو. د قبایلی سیمو وکیلانو، سیول سوسایټي او د امن تحریک د ډاکټر شکیل افریدی سزا غیر قانوني بللې ده او د دې خلاف یې د اپیل کولو پریکړه کړې ده. په دې حق له نور تفصیل اورو د سراج زهیر په رپورت کې.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ډاکټر شکیل افریدی چاته چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په اړه د امریکي استخباراتي ادارې سره معلومات شریکولو په تور کې د یار د قانون تر لاندې د ډیر ډیر شکاله د بند سزا ورکړې شوې ده. د دې سزا په حق له د قبایلی سیمو وکیلان، د امن تحریک او د سیول سوسایټي غړي وایي چې دا سزا غیر قانوني ده او دوی به د دې سزا خلاف اپیل کوي. د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو وکیل سمیع الله افریدی سداسي وویل
دا پټه د باندې موږ یو پینل جوړ کړو او هغه پینل به د قانوني طریقې کار چې وي د ای پی ای چونکه دا کېد کړي د سزا ورور کړي د ای پی ای باړه نو هغه سلامونګه والو نو د کمشنر په عدالت کې تلته اپیل کیږي. مونږه فیصله د پاره هغه لورغلی وو هغه مونږ ته سبا د پیر ورځ تم راکړې ده. نو مونږ لا هغه فیصله راکې نو د کمشنر په عدالت کې مونږه اپیل کوو. کانور وکیلان مونږ راضي او زمونږه مرسته کوي په دې کیس کې. نو ویلند ګډ مونږه هر کله ورته وایو.
د امن تحریک مشر ادریس کمال مشال ریډیو ته ویل چې دی او د فاټا وکیلانو دا فیصله کړې ده چې د دې سزا خلاف اپیل دایر کړي او د لړکی دی وکالتنامه ډاکټر شکیل افریدی ته لیږلې ده او د هغه د لاس تاریخ رستو با دوی دا کیس مخ په وړاندې بوزي د زیاته کړه
چونکه په وطن کې ترګری خلاف جګړه جګجات کوم خپل وطن د پر د خپل خلکو د پر د دې وطن د انسانانو د پر نو موږ دا غنو کفر کو د چکم کار کړی دی چې کوم درش وي نو هو د ترګری په جنگ کې د ملاتړ کړی دی دا د خاتمه کوشش کړی دی بل دې خبر دا چې دا چکم واقع شوی دا پات کې شوی او صدا د تا فاټا کې ور کړی شوی دا نو دا غیر قانوني دی او دا هم چکم د لکه چلی کیږي
د قانوني چارو ماهر لطیف افریدی مشال ریډیو ته ویل چې یو طرف ته حکومت ولستوي چې د ترهګرو معلومولو کې د حکومت مرسته وکړي او بل طرف ته همدی حکومت شکیل افریدی بندې کړو باید چې حکومت شکیل افریدی ته د سزا په ځای انعام ورکړي وي د زیاته کړه
د قانون په روسرا شکیل افریدی هیڅ جرم نه دی کړی ځکه چې هغه یو بین الاقوامي مفرور و هغه مفرور نه و بلکې دنیا ورته مجرم ویل هغه که هغه یې لټولی وي یا هغه یې په ګوته کړی وي نو دا چې د پاکستان په هیڅ قانون کې جرم نه دی ځکه چې په ابتآباد کې که د هغه د کورنۍ نه وینه اخیستې وي او د هغې ډي این اې ټسټ شوي د هغې نه دا پته لګېدلی وي چې دا د اسامه کورنۍ ده اسامه هم دلته دی نو دا هېڅ قسم داسې وي داسې جرم نه دی دا څوک وایي چې جرم دی دا کم جرم کړی دی زه چیلنج کوم هر څوک د پاکستان چا دا وایي چې دا دغه
د ذکر ول دا چې د روستۍ کې د خیبر ایجنسۍ د باړې تحصیل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ډاکټر شکیل افریدی ته د درې دېرش کاله د بند او د درې لکه او شل زرو روپو د جرمانې سزا ورکړې وه سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
او سم اورو د قبایلی سیمو پاړه یو بل رپورت د قبایلی سیمو استادان وای د دوی پسیمو کې د تعلیم په لور کې لوی خنډ خراب امنیت او پوزي عملیات دي بلخو د قبایلو لپاره د تعلیمي چارو اداره وای وسلوالو تر دې دمه یوازې په قبایلی سیمو کې 200 خونځي په بشپړه توګه روان کړی دي په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې
د قبایلی سیمو دغه استادانو دا خبرې په پیښور کې د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن لخوا شپږ ورځنی تربیت ختمېدو وروسته مشال لیډو سره وکړې د دوی وینا وه چې قبایلی سیمو کې خو شا شپږ سوه سکولونه چې پکې تر شپږو لکو پورې زده کوونکي زده کړه کوي خو ولې د ډېره وخت راسې د خراب امنیت له کبله دوی یو شمېر ستونزو سره مخ دي دغه استادان وایي چې تعلیمي ادارې خوشته ولې د سکیورټي نه کېدو له وجې نه یوازې د دوی بلکې د زده کوونکو په ذهنونو باندې هم غلط اثر غورځېږي او دوی د یرې طرحې سره مخ دي وای یو خاک ورانکاری د دې سکولونو الزوی نبل خو د ډېره وخت راسي روان پوزي عملیات هم د دې ستونزې سیوا کړې دي په اورګز ایجنسی کې سبق خودون کې یو استاد عمر داول په دې لړ کې مشال لیډو توای
موږ علاقې کې خاص کر چې نن سبت کوم حالات دي ملټنسیا والے سره اهي دې وجه خاص کر چې څومره ایجوکیشنل انسټیټیوټس دي زوینل تک ام ملټری پاتې کېږي آرمی په قبضه کې خاص کر اسپیټلونه وګوره ګورنمنت سکولونه وګوره اغي آرمی قبضه کړی دي په کار د چارمی هغه خالی کو ایجوکیشن ته مکمل او شی خپل ایجوکیشن کنټینیو وساتل شي نو دا د واشینګټن آرمی او ملټنس حکومت دی په ایریا کې دا نیگیټیو رول پلی کوي
د غرنګ د خیبر جنسیت جمهوریت تحصیل د زنانو د کالج او استاد پختاور حلیم وای چې پسیمه کې دوی ته د خراب امنیت غټ ستونزه را مخه ته ده او هم دا وجره چې د قبایلی سمو زیاتره زنانه د تعلیم نه ورسته پاتې وي
د ټولو نه غټ مشکل خو موږ د سکیورټی دی لکه اوس 13 هفته شه د زمګ په کالج کې زمګ باونډری وال چې نه غته
قبایلی سمو د تعلیمي څانګې مشر فضل منان نه پښتنو کړه د هغوی وینا وه چې د استادانو زده کوونکو او د خلکو یره طرحه په خپل ځای خولې دوی د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي
دا د سکیورټي مسله واقع شته دا لکه خدا تروډ فاټا نه ده دا په هر ایجنسی یا دغه یو پاکټس وي کم پاکټس کې چې لکه سکولونه کلوز وي یا پکې حالات ټیک نه وي لاین آرډر سچویشن وي نو هغه ماشومان او استادان منګه نور زونه ته شفټ کړي دي منګه بل دا بندوبست هم کوو چې د هغه علاقه کې کم چې پیس شول علاقې نو هغه ماشومان هلته شپ کو ور سره استادان هم شپ کو نو دا غوی د تعلیمي سلسله جاری وي نو تر اوسه پورې شکر دې زمونږ داسې لسکه جول ټیم نه ده شوی د ماشومان او د ماشومان تعلیمي کالم نه ده خراب شوی
یاد دی وی چې په قبایلی سمو کې د تعلیم د پرمختګ ادارې وینا تر مخه دا وخت په قبایلی سمو کې وو د رشتہ هلکانو جنکو کالجونه کار کوي لګیا دي دا رنګ د شپږ سو نه سیوا سکولونه دي چې پکې شپږ لکه ماشومان سبق ترلاسه کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د بلوچستان په کوټه کې تیر شپه ل نامعلومه ځای راکټي بریدونه شوې دي چې په بازار کې لګېدلې په دې راکټي بریدونو کې درې تنه وژل شوې دي او شپاړس نور ټپیان شوې دي خدای نور ناصر رپورټ راکوي
د کوټې په ټول ښار کې د یک شنبه په شپه پر لپسې د دوو چاودنو ژغ واوریدل سو چې وروسته څرګنده سو چې دواړه راکټي بریدونه له نامعلومه ځایه توغول سوي چې شاوخوا درې تنه یې وژلي او تر پنځلس زیات یې ټپیان کړي دي لومړی راکټ د ښار په لوی تجارتي بازار کندهاري بازار کې ولګېد تر پیښې سمدستي وروسته د پیښې په ځای کې ولاړ یو عیني شاهد مشال راډیو ته وویل
زمانو شمس الله زدلی او دا چې ګاډۍ لس پلر ګاډۍ دا دوری تر اوسه زور تیر اوسه چې رالم درز اوسه زه اول لسته را شو اوسم ورو خاله ګرځ را منډه شو خاج را منډه شو بس زورانه دوه درک سام پرته ول دغه څورالم ورو کان دوه یو شین مال میږي ا دوه درک سام سر پورته کله غولاړل دغه سکوټر باندې واسه هسپتال باندې
تر دې وروسته چې امنیتي ځواکونه او امدادي ډلې همدې ځای ته ورسېدې نو بیا هم خبر ورکړل شو چې دوه مچاودنه هم راکټي برید دی چې د ښار په کاسي سړک کې لګېدلې د دواړو راکټي بریدونو په اړه د سیټي پولیسو تانې یو مشر سجاد خان مشال ته وویل په دې بریدونو کې ټول درې کسان وژل سوي او شپاړس نور ټپیان دي دا ځای لا هم معلوم نه دی چې له کومه ځایه دا راکټونه توغول سوي دي د کوټې ښار د اوسنیو دوو راکټي بریدونو مسؤلیت د ریپورت تر بشپړېدو پورې کومې ډلې لا هم قبول نه کړ خو په تیرو وختونو کې د داسې بریدونو مسؤلیت بلوڅ بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو په بیا بیا قبول کړی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د تازه خبرونو سیمایزو ریپورتونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال رادیو
اسلام آباد کې د بلوچستان پړه د یوې اکامي غونډه شوې ده چې پکې د دې خبرې سره اتفاق شوی چې د بلوچستان حالات د وسلي په زور نه بلکې د مذاکراتو د لور سمې دي شي د کانفرنس تابعیا سپریم کورټ بار کړی و چې پکې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو ګډون درلود په دې اړه نور تفصیل د ریاض مسخل پر ریپورت کې اورو
د اسلام آباد مقامی هوټل کې د سپریم کورټ بار د سوري لاندې شوې د ستوري ته په خطاب کې د سیاسي ګوندونو لارښودانو وی چې بلوچستان نه د ټول پوزونه او نورې نیم پوزي ادارې واپس روبللې شي ځکه چې دا وخت بلوچستان د پوزي چونې منظر وړاندې کوي په دې موقع د مسلم لیگ نواز مشر میا نواز شریف په خپل خطاب کې وی چې د یو خاص سوچ تر لاندې د بلوچو قتل عام کیږي او دوی د بغاوت اړختا شړل شي د زیاتوي
اپ کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو وہ ایک نہ ایک دن باغی بنے گا
تاسو کده چا سره داسې سلوک کوي نو یو ورځ به هغه باغی شي او دا د هغه حق دی بیا که موږ دغه باغی نه ګیله کوو نو هغه به بی‌ځای وي ځکه چې ونې نن موږ سوچ نه کوو دا زموږ د ټولو فرض دی چې د هغوی نه تپوست کړو څوک چې دا خلک بغاوت ته مجبور کوي د بلوچو سره نه انصافي کیږي دا په هیڅ جوړ نه ده پکار
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل تقریر کې وی چې هر مسله د طاقت په زور حل کول کمکلی ده باید چې د بلوچستان د خلکو محرومي ختمولو کوشش وشي او دوی په کامی بهیر کې شامل
کبھی بھی آپ فوج کو سیولین ایریاز میں لے کے جائیں گے اپنی فوج کو بھی تباہ کریں گے
کلے چھ ہم تاسو سیول علاقوں تا پوز اولے گئی نو دے سر با تاسو پوز ہم تباہ شی اور معاملہ بنورا ہم خراب شی تاسو دا پاکستان تاریخ او گورے بنگلہ دیش تا او گورے بیا قبائلی سیمو کے سا حالات تھی اور دغا حال دا بلوچستان ہم دے زیم چھ دا بلوچستان دا معاملے یا وزینے حل دارے چھ پوز دی واپس رو بلے لے شی نیولے شو خلکو دا پارا دے در حائے اور دا عام معافی اعلان اکڑی اور دا خبر و اترو دلارے ددی حل ممکن دی.
د تحریک استقلال مرکزی صدر رحمت خان وردگ نه چکلا مشال ریډیو د بلوچو د بيدرکه او وجنو په اړه تاسو کو نه هغه وی چې دا د حکومت دوه مخیزه پالیسی ده.
دا د حکومت بدترین ناکامي ده چې کدي دا خبره کوي دوی ریزاین په ولنه ور کوي. دا طرف هم کوم چې بای دی انوال دي از حکومت سره کوم ټیم دا شي کوي.
یاد دی وی چې د کانفرنس په اخره کې یو 15 نکاتی اعلامیه خبره کړې شو چې پکې ویل شوې دي چې ټول بيدرکه او نیولې شوې بلوچستان د خوشی کړی شي وجل شوې او جوبل شوې کسانو ته د معاوضه ورکړي شي او د کې ککړو خلکو ته د سزاګانې ورکړي شي او د خبرو اترو د لار دی د بلوچستان د معاملې حل ولټول شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور اس بلاڑ شو کراچے تھا دا پاکستان پر کراچے کے شاوخوا یونیم کال مخ کے دا وجل شو پختون خبریال ولی خان بابر دا کورنے غڑیوائی تیر روز پر کراچے کے دا پولیس لخوا دا ولی خان بابر دا وجن مرکزی ملزم لیاقت دا وجن رستو دوی غختنا کوی چے دا بابر پر مر کے ککڑ نور کسانو تا ہم باید لقانون سر سما سزا ورکل شی. پا دیالا نور تفصیل اورو دا خپل خبر ریال ظفر کریمینا.
د کراچۍ درخشان سیمې د تانادار شفیق تینولی په وینا د خالی پورز د سیمې د پولیسو او نامعلومه وسلوالو ترمنځ په ډزو کې دوه وسلوال زخمیان شوي وو. دغه زخمیانو کې یو تن هسپتال کې اسه ورکړه. د نوموړي په خبره وجل شوی تن لیاقتالی نومېدو او هغه په کراچۍ کې د وجل شوی صحافي ولی خان بابر په وجنه کې ککړ تر ټولو مهم کس وو. د وجل شوی خبریال ولی خان بابر ورور ډاکټر اعظم بابر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خپل ورور د قاتل په وجل کېدو هغه او هغوی ټوله کورنۍ خوشاله ده.
خوشالي خبر ده قاتل اور خپل انجام پر ورسېدو بالکل موږ خوشاله یو. بلکې اسپیشلی دا کوم پولیس افیسرز دې دا غوا شکریا ادا کوم او د سیند پولیس هم شکریا ادا کوم چې دا د معصوم انسانانو قاتلان دي او دا د خپل انجام پر ورسېدو.
د هغه په خبره یاد شوی کیس کې نومان پاتې دوه کسانو سره هم باید قانوني چلن وکړی شي. کراچۍ کې د جیو نیوز خبریال افضل ندیم ډوګر د اولی ورځې راهسې د ولی خان بابر د وجنې په اړه یې په مختلفو وختونو کې رپورټونه جوړ کړي او دا کیس له نږدې څاري. هغه وایي په شروع کې یې دا ګمان هم نه و چې د ولی خان بابر وجونکي به نیول کیږي او یا هم وجل کیږي، او هغه ځکه چې د ارواښاد بابر د وجونکو تر شا ډېر پیاوړي کسان موجود ول.
ایک لیاقت ایک اہم کردار تھا.
لیاقت پدے وجن کے یو اہم کردار وو. دد پگڑون دونور کسان د ترہگرے پزت جوڑے شوی محکمے اشتہاری گرزولی وو. د ولی بابر د وجن کو ترشا دمر پیاوڑی خلق موجود وو چې د دې کې سره تعلق لرون کی څو نور کسان په پولیسو د فشار اچولو په مخه وجل شوی دی. دغه وجل شو کسانو کی پولیس سرتیری، د پولیسو مخبر او د یاد شوی کیس د پلاتون کی افیسر شفیق تینولی ورور هم پنخه شوی دی. د خار کې مخ کی هم د سید پشان خلق وجل شوی دی او هر ورځ وجل کیږي هم. خو وجون کی یا خو نه دی نیول شوی او یا ک نیول شوی هم دی نو بیا رستو خوش کړی شوی دی. د کراچۍ د خبریالانو اتحادی هم د ولی خان بابر د وجون کو د وجلو او نیولو هر کله کړی دی. د کراچۍ یونین اب جرنالیست مشر امیر لتی پویلی دی چې حکومت باید د نورو خبریالانو وجون کی هم ونیسی او د ولی خان بابر په وجنه کې ککړ پاتې دوه کسان هم د قانون منګولو ته وسپاري. د ولی خان بابر پلرنه ټاټوبه د بلوچستان جوب سیمه ده، خو نوموړی له ماشوموالی راهسې په کراچۍ کې اوسېدو. هغه د شخصي ټي وي چینل جیو سره د خبریال په توګه کار کولو. د 2011 کال د جنوري په 14 نیټه نوموړی د خپل معمول سره سم له دفتره کور ته پلار وو چې د کراچۍ له قطابات سوپر مارکیټ سره نږدې د وسلوالو د ګولو ښکار شو. د ولی خان بابر په وجنه کې د ککړتیا په تور پولیسو ورده مخه 15 کسان نیولی دي چې د پولیسو د پلټنیز رپورټ تر مخه نیول شو کسانو د ولی خان بابر په وجنه کې مرسته کړې او دغه کسانو د ایم کیو ایم ډلې سره د تعلق لرلو اقرار کړی دی. خو د ایم کیو ایم ډلې چارواکي بیا دغه خبرې بې بنیاده ګڼي او وایي چې نیول شوي کسان او یا هم وجل شوی تن د دوی د ګوند سره هیڅ تعلق نه لري. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
ا ایکسپریس ٹریبیون رسپانا پخپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان میډیا غیر جانبدار نه ده او ځکه په ډیر تن نیوکی کیږي او دا سخکاری چې پراتلونکو کې به ځینې چینل پخکاره ډول دا وایي چې هغه په انتخاباتو کې د یو ګوند نمائنده کوي. بلخوا رسپانا د عدلی د رول په اړه لیکي چې عدلیه د یو بے طرفه امپایر په توګه کار کوي. د دې مقالې نور تفصیل اورو د یوې لنډې دمې رسو. ایکسپریس ٹریبیون رسپانا کے لکوال مظہر عباس لکی ٹولنیسی رسنے پر عرب کے پاسون راوستے دے اور زیادہ تر پاکستانیان ہم دا سوچ کوی چی دا رسنے و دا کردار پا پاکستان کے ہم دا سی نتیجی وی. خود لکوال تر مخا زیادہ تر خلق بغیر دا دے احساس دا فکر لری چی عربو کی بدلون تر شا مطبوعات نا بلکہ دا مخلصا مشران لاس دے. مقالہ لکی دا سیاسی چارو زنی ماہران دا خیال کوی چی میڈیا دا حکومت لری کولو طاقت ہم لری. خود لکوال پوینا دا مطبوعاتو کار دا نہ دے اور نہ داسی کول پکار دی. در رسپانی ترمخه په تیری لسیزه کې په پاکستان کې د عدلی خپلواکي او د میډیا ازادۍ دوه انقلابونه دي او اوس باغی کار د سیاستدانانو دی. د لیکوال په خبره د رسنیو کار حقیقت خودل دي خو دوی لا بیا خپل کارونو ته هم قتل پکار دي. په پاکستان کې په تیرو سلورو کالونو کې پادلیه او رسنیو ډیره نیوکه شوې دي ځکه چې میډیا غیر جانبدار نه ده. خو لیکوال د پښتنه کوي چې دا په راتلونکو انتخاباتو کې څه بدلون راوستي شي لکه د عمران خان د سنامي نه تر نواز شریف د لیپټاپ پوری او د زرداری د چالونو د دې ټولو د کارونه با کتلی شي او میډیا پر دې ډېر نظر اچولې دي. خود عدلی پاړه بیا دا فکر کیږي چې دا د یو بے طرفه امپایر په توګه کار کوي. لیکوال کې چې په مصر کې ټول خلک د یو پوزي امیر پر ضد یو پلیټ فارم لاندې راټول شوي وو ځکه چلته په زرګاو کسان په جیل کې بندي. خو لیکوال کې دلته کې دیشي حکومت درغلوي خو میډیا آزاد ده، عدلیه خپلواک ده، هیڅوک سیاسي قید نه دي او حکومت خلکو غوره کړی دی. مقاله زیاتوي چې پاکستان کې په تیرو سلورو کالونو کې د ټولو زیات خلک چې یو ځای راغونډ شوي وو نو هغه د وکیلانو مارچ و چې د هیواد نیجی چینل د وکیلانو د تحریک د کامیابۍ ذمه واره دي. د لیکوال په خبره دا رښتیا دي چې رسنۍ تر سرحده غیر جانبدار نه دي. خو لیکوال دا پوښتنه کوي چې آیا دا هم رښتیا نه دي چې زموږ ځینې کالم نګاران د یو ګوند یا د بل چا مشیران دي او ولې د پاکستان ځینې کالم نګاران او د ټي وي او د ریډیو کوربه د کابینې غړي نه وو؟ نو بیا څنګه دوی ته نیوټرل یا غیر جانبدار ویل کیږي او ولې د خپل پوزیشن پټوي؟ لیکوال لیکي دا به د کتلو وړ وي چې څنګه به پرنټ او الکترونیک میډیا راتلونکي انتخابات ښایي ځکه چې ډېرې سیاسي ډلې د خلکو سوچ بدلولو لپاره د میلیونو روپو خرچه کوي. لیکوال مظهر عباس وایي چې دا سخکاري په راتلونکي کې به ځینې چینل په ښکاره ډول دا ووایي چې هغې په انتخاباتو کې د یوې پارټۍ نمایندګي کوي او همدغه شان به د پاکستان کالم لیکونکي او کوربه هم وکړي. لیکوال په آخره کې لیکي چې موږ لا د کتونکو او لوستونکو سره د انصاف کولو ضرورت دی.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
او اوس به د دې خپرونې د دې برخې اخیری رپورټ اړخته لړ شو. د یوروویژن د سندرو مقابله چې تیره شپه په آذربایجان کې شوې ده، دا مقابله د سویډن یوې خزینه سندرغاړې لورین ګټلې ده. نو راځئ چې د دې په اړه باندې رپورټ واورو د اسمت ساروان دخلي.
د یورو ویژن د سندرو مسابقه چې تیره شپه په آذربایجان کې جوړه شوه، وی سویډنی سندرغاړي وګټله.
دا د 28 کلنی سویډنی سندرغاړي لورین بدله ده. د خپلو نږدې سیالانو ته چې د روسیا او سربیا وي ماته ورکړه او لومړی مقام خپل کړ. د آذربایجان په مرکز باکو کې د اروپا د غوره سندرې دوهم مقام روسي او دریم سربیایي سندرې وګټ. د دې مسابقې له دود سره سم به راتلونکی کال سویډن چې سږ کال یې لومړی مقام ګټلی د یوروویژن د سندرو د مسابقې کوربه وي. Everything's a lot of love comes first.
د یوروویژن د سندرو مقابلې په اړه رپورټ تاسو ورید او ریدونکو مشال ریډیو تاسو ورید د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي نو د بشیر ګواښنه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان امنیتی چارواکي وای په ورغزو جنسي کې د اورفکو د یو مقامي قمندان په ګډون څلور وسلوال وژل دي. د بلوچستان د کوټه په خار کې د پرونی راکټ برید په پایله کې د وژل شو شمیر دریو ته رسیدلی دی، شل نور ژوبل دي. افغانستان کې میشته د ناټو سلو ساتي ځواکونه یا ایساف وای د دې هیواد په جنوب کې په بیلابیلو پیښو کې څلور پوځیان وژل شوي دي. په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې د یو چارواکي له نهو اولسي وګړو ترڅنګ نه وسلوال وژل شوي او شپږ نور نیول شوي دي. په داسې حال کې چې په شام کې د هغې پیښې په نړیواله کچه غندنه روانه ده چې تر نوي زیات ولسي وګړي پکې وژل شو. د شام امنیتي ځواکونو د یاغیانو په مرکزونو بمباریو ته دوام ورکړی.
د بشیر ګواښنه لنډ خبرونه تاسو ورېدل اوریدونکو. اوس به په اسلام آباد کې د سراج زهیر نه واورو چې د پاکستاني ورځپاڼو د اداریو غټ او مهم ټکي څه دي.
نن که موږ په پاکستانی ورځپاڼو نظر واچوو نو اکثره ورځپاڼو په خپلو سرخو کې د بلوچستان په اړه شوي کانفرنس ته ځای ورکړی دی. دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز لیکي باید بلوچستان کې د چاڼو په ځای ولسی حکومت جوړ کړی شي. ایکسپریس ټریبیون بیا دا خبر داسې ورکوي چې ټولې سیاسي ډلې په دې خبره متفق شوي دي چې د بلوچستان نه دی پوز واپس کړی شي. دغه رنګ د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه ډان لیکي چې بلوچستان کې دی پوځي اپریشن ادرولی شي او د لانجې دی سیاسي حل الټولی شي. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې پېښور کې په غیر قانوني توګه مېشت افغان کډوالو او د نورو ملکونو اوسیدونکو ته د حکومت لخوا د وطني نیټه پوره شوې ده او د دوی خلاف د کاروایي حکم ورکړی شوی دی. اداري لیکي چې دی کې هیڅ شک نشته چې صوبایي در حکومت پېښور کې او د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې په لوی شمېر کې غیر ملکي کسان اوسېږي. اداري لیکي چې په دې خلکو کې یو شمېر داسې دي چې په ناقانونه کارونو کې ککړ دي. باید چې په غیر قانوني توګه چې د کوم ملک خلک هم اوسېږي چې هغه اوباسلی شي. اداریا اخرې کې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د وفاقي حکومت سره رابطه وکړي او د افغان کډوالو د واپسۍ په معامله سره خبرې اترې وکړي او دې لړکې چې د غیر ملکیانو ته کومه اخري نیټه ورکړې شوې ده چې په هغې کې نور وخت ورنکړی شي، ځکه چې د پاکستان حالات د دې جوګه نه دي چې دې اجازت ورکړي. آج ایکسپریس او جنگ ورځپاڼه خپل ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو باندې لیکلي دي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان او هندستان خپلو کې د ویزې په نرمۍ باندې یو شوي دي، خو دې لړکی یې څه خاص معاهده نه ده لاسلیک کړې، ځکه چې د پاکستان دریځ و چې دا معامله به په سیاسي توګه هوار شي. او د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک وینا ده چې د هندستان وزیر داخله به په لوزنامه د لاسلیک لپاره پاکستان ته رابللی شي. ادارې وړاندې لیکي چې وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه د خپل ولس لپاره سوچ وکړي او د دوانو ملکونو مشران د تیر وختونو ترخی تجربه په نظر کې اوساتي او داسې ګامونه پورته کړي چې د پاکستان او هندستان د ولس ترمنځ ته مینا او محبت سیوا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی رسپانه فائنانشل ټایمز د پاکستان او امریکا د کړکیچنو اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. او رائټرز خبری اجانس بیا په یو ریپورت کې لیکلی دي چې د افغانستان پارلیمان له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د تړون منصوري ورکړې ده. بریوال کاکړ د دې دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز د خپل مقالې په پایل کې لیکي په داسې وخت کې چې امریکا او نیټو په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د قراري په اړه تګلار جوړوي، په همدې وخت کې د امریکا او پاکستان ورځ په ورځ خرابیدونکي اړیکې دا پلانونه د بل هر وخت په پرتله لا په شک کې اچوي. ورځپاڼه د امریکا د سینټ د کمیټې هغه پریکړه د پاکستان او امریکا په اړیکو کې د خرابۍ د تازه نښو په توګه یادوي چې له مخې یې د ډاکټر شکیل افریدی د سزا پر سر پاکستان ته له ورکول کېدونکو مرستو $30 میلیونه وګرځول سول. پاکستان د اوسامه بن لادن په میندلو کې له امریکا سره د ډاکټر شکیل افریدی مرسته په دې تعبیر کړه چې ګواکې هغه له پاکستان سره غداری وکړه او د پاکستان ملي ګټې له پامه وغورځولې. پاکستان په همدې تور کې نوموړي ته د 3 کالو د بند سزا واوروله. په امریکایي سینټ کې د دواړو ګوندونو غړو په یو خوله د پاکستان دا ګام وغندې. ورسپانه لیکي سینیټر جان مکین وویل چې د پاکستان لخوا و ډاکټر شکیل افریدی ته ورکول سوې سزا د دوی ټولو سپکاوی دی. ورسپانه لیکي د دې درې دیرش میلیونه ډالرو ګرځول شای سمبولیک وي او د همدې کمیټې یوې څانګې د دې اونۍ په پایل کې پر دې رای واچولې چې پاکستان ته له ورکول کېدونکو مرستو دې تر هغه وخته لویه برخه وګرځول سي تر څو چې پاکستان په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې لارې نوې پرانستې. ورسپانه زیاتوي کله چې پاکستانی ولسمشر بلاخیره په ځنډ سره د نیټو په سرمشریزه کې د ګډون کول اعلان وکړ نو په افغانستان کې د نیټو لپاره د سامان وړنې د لارو پاړه په اړیکو کې د بیا سمون تمه وه. خو د نیټو دا غونډه بې له کومه تړونه پای ته ورسېده او امریکایي ولسمشر باراک اوباما له پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداري سره له لیدو کتو انکار وکړ او یوازې له غونډې د باندې یو څو خبرې ورسره وکړې. ورسپانه لیکي چې په یو کچه دا دواړه مشران په کورني سیاست کې تر فشار لاندې دي. د ولسمشر زرداري ډیر سیاسي دښمنان غواړي چې امریکا دې په ډاګه له پاکستانه بخښنه وغواړي او دا کار بیا امریکایي ولسمشر باراک اوباما ځکه نسي کولای چې هلته د انتخاباتو کال دی. د ورسپانې فاینانشل ټایمز په لیکنه په همدې حالت کې د امریکا او پاکستان نور لمخه خرابې اړیکې لا پسې خرابېږي. بل پلو رویټرز خبري ایجنټس بیا په یو رپورت کې لیکي چې د افغانستان پارلمان د شنبې په ورځ له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون منظور کړ. د ریپورت په لیکنه د پارلمان دی ګام په 2014 کال کې د نړیوالو جنگي ځواکونو له وتلو وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي شتون لپاره لار هواره کړه. رویټرز خبري ایجنټس په افغان پارلمان کې د کابل د یو غړي داوود کلاکانی له خلیلې کې چې هغوی دا تړون ځکه منظور کړ چې د افغانستان په ګټو. نوموړي ویلي په پارلمان کې یو سلواتیا غړي موجود وو او یوازې څلور غړو د دې تړون د منظورۍ پر ضد رای ورکړه. د تړون زیاتره لانجمنی برخې چې له کبله یې د تړون د تردید ویره وه ور له مخه ورڅخه وویستل سوې او په جلا توګه تر بحث لاندې راغلې چې له مخې افغان ځواکونو ته د شپې عملیات سپارل او د زندانونو واک ورکول شامل وو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
او ریدونکو اوس د 19 پروګرام د مشال مرکه وخت شوه دی. په نننی پروګرام کې عثمان خان کاکړ زمونږ ملمه دی کوم چې په بلوچستان کې د پښتون ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر دی. له نوموړي سره د زمونږ همکار نیاز موسی خیل مرکه کړې ده. ناراضي چې وویرو
نن سبا چې تاسو د چیف کمشنر صوبه چې ده یا د جنوبی پښتونخوا په نامه چې کوم صوبه ده دغه د بالیدو خبره تاسو بیخي زیاده کړې ده. آیا دا دغه په ملک کې چې کوم د نوې صوبو د جوړېدو خبرې کیږي تاسو دغه خبرو تر غیز لاندې سوي اسه کدا تاسو خپل استانس
خبر ده د نیاز ضرورت چې پښتونخوا ملي پارټي خو له ډېر زمانو مدته زده دي چیف کمشنر په خوانیس دی برټش بلوچستان ورته نن فیصله باندې سمور جنوبی پښتونخوا ورته وی صوبا د دې بهاله د فارمول ډېر زمانو د خانشې د سمت خان عزیزي د وخت راوخه تر اوسه پز مردا غشتنه نه تاسو ټول ته معلومه ده مور چیف کمشنر صوبا دا اتل سو واتی نن از یو سر پندیس کال مخکې په خوانیس صوبا خبر پښتونخوا نو صوبا سن نو صوبا دا صبح ونه بیا ون یونٹ جوړ سو ون یونٹ کې بیا د خانشید غشتنه وی بیا س ګول میز کانفرنس یا خان لا غشتي بیا د خانشید سمت خان ته زیدا غشتنه ونه حتی اس بیا ګول میز کانفرنس کې دا ظلم دا جبر وس ټول پارټیان وکي بیا خاص کر جنرال یا خان وکي سزمر صبح نه کبه حاله بلکې پر مشر کې بلوچ رازم کل چلو ریاستونه او د دین نه بلوچستان شې شو بیا پر هر موقع باندې پارلیمنٹ کې محمود خان څرګزیت لرین او درې مندو خیر صاحب لرین زمون نور قومي اسمبلی اوس غړی او سنټران ته په صوبایي اسمبلی کې په ولسی تریکونه کې پښتونخوا خپل غشتنه برقرار ساتي. بیا خاص کر چې د مشرفه دور کې کوم اسمبلی و پاک سی بیا د بلوچستان د پاریو کمیټې جوړه کړو د ملک ته ټولو صوبو د پاریو کمیټې جوړه کسمو راین باندې نوې نظر اچو د دې د پاره خپل وړاندیزونه راکې. بیا محمود خان چېږي سم میمورندم ورکې سم لیکلې ورکې سم د صوبه دا او د دې صوبې د بنیادی د تاریخ اداره باندې ریمن دوخیل صاحب دا وکم بیا ته د پښتون ولس کمی جرګې په نمائندګۍ باندې نواب ایاز دا کار وکړي چې دا وړاندې کړ. بیا وسات لسم ترمن د پاره سکم کمیټې جوړې سیګو پاک بیا د پښتونخوا ملي پارټي سکم ډرافت کم لیکو پاک بیا د جنوبی پښتونخوا د چیف کمشنر صوبې بهالي غشتنه ډیره واضح ښکارا پکښې ونه اوس نو پارٹی دا فیصله کړی ده چې موږ به په ټول جنوبي پښتونخوا کې زموږ د دولس ضلع دي پاکې د سر ټکی دا د جنوبي پښتونخوا د صوبې بحالې ده د چیف کمشنر او نور نو پښتون بلوڅ برابري تر هغه مدت پورې او ډیمونه زموږ د اوبو ساتلانې د ژو چشمی ترانسمیشن لاین دی په کراچی کې د پښتنو د تحفظ دپاره په کوټ کې د زرګانو د نورو اوسیدونکو د تحفظ دپاره دا مهم روان سوی
بلوستان بیا دا ګیله کوي چې په داسې حال کې چې پر موږ بدې شپې ورځې دي د دوی په وینا په داسې وخت کې په یو کور کې د بیلیدو خبرې کوي په خاص طور باندې دوی چې وایي چې پر موږ بد حالات دي نو ستاسو په فکر دا د ناانصافي خبر نه ده
په ملک په بد حالت تر ټولو زیات پښتون دی خیبر پښتونخوا کې تراګری ده په منځنۍ پښتونخوا په اټا کې تراګری ده په کراچی کې ایم کیم پښتانه لالی په کوټ کې ټارګټ کلینګ کې په ټور بلوچي ضلع کې د پښتانه مرګونه روان دي په بد حالت خو پښتون دی تقسیم موږ مرګونه پر موږ باندې دی حتی چې تراګری زموږ په پښتونخوا وطن کې ده بلکې موږ ناروا مطالبه نه ده کړې موږ د بلوچ په صوبه نوې ګډ شوي بلوچ موږ په صوبه را ګډ شوي نه نو بلوچ په کار ده چې د ځان لپاره دا خوشش دی له پنجابي سره برابري واخلي خپلواکي حکمیت حاکم ملکیت دوی وګټي نو زموږ دپاره هم په کار دا خوښه کي چې زموږ خپله جنوبي پښتونخوا یي تر هغو پورې زموږ د برابري دا خو نو بیخي حقداري دا نه ده حقداري دا نه ده چې دی وایي وطن بستا یې نوم به د بلوچستان یي اویا زره مربع کیلومتر مځکه باندې نوم بلوچستان یې شوی دولس ضلع دي پنځوس برخې آبادي ده دلته چې د کمه بیش پنځوس لکه پښتون چې دی په جنوبي پښتونخوا او په دې پښتون بلوڅ شهر کې صوبه کې اوسي بلکې دې چې کم جنگ روان کړی دی دا د په ګټه تمامېږي دی د پښتانه برابري یا جنوبي پښتونخوا ومني دا د و جنگ ته د کامیابۍ ته تقویت ورکوي ده ته تاوان نه ورسوي دوی نو یا تخمه یې ګوډه کړی لازه زه به د خپل کار پر مخ باندې بیایم نو دا ناانصافي ده ناانصافي په کار دی چې مظلومه قوم یې کتن د بل مظلومه قوم سره نه کوو
او یو پوښتنه دا راپورته کېږي چې بلوڅان دا وایي چې زموږ مسخ سوي مړي غورځول کېږي که هر څوک چې غورځوي هغه هر چاته معلومه ده نو وایي پښتانه په خاصه طور باندې ستاسو ګوند چې په پښتون مېشته سیمه کې یو ډېر زیات اثر رسوخ لري تاسو د دوی لاس نه دی نیولی له دوی سره مغمرزي نه ده کړې دا خبره سي
دا بیخي غلطه خبره ده د بلوڅ خلاف سي اپریشن روان شو پښتونخوا ملیم پارټي پښتون ملت له لومړۍ ورځې له دوی سره کومک روان کړی دی موږ په ایجام کړی دی په ټول جنوبي پښتونخوا کې موږ شټر ډاون کړی دی کاربندیز موږ کړی دی موږ ډېر لوی جلسې جلوسونه کړی دي د دوی دپاره موږ دوی دپاره ډېر څه په پارلیمنت کې موږ کړی دی په قومي اسمبلی کې په سینیټ کې په صوبایي اسمبلی کې مګر موږ له دوی سره په نمو موږ دوی سره مشترکه موږ دلته ډېر لوی لوی جلسې کړي دي تر ژوبه کړي دي په ټوله جنوبي پښتونخوا کې کړي دي په بلوچي سیمه کې موږ ورسره کړي دي دا بیا جلا خبره ده چې دوی راولي ارسو داسې ځینې کارونه شروع کړل چې هغه د پښتانه دپاره ډېر تاواني خبره وه دوی راولي ارسو د بلوچي هر ضلع کې چې دی پښتون یې وزري پښتون خوراکۍ یو ځای رړۍ والا یو ځای دکاندار یو ځای د مزدورۍ والا یو ځای روډ جوړوا د مزدور په توګه باندې گاډۍ چلوه داشتې دی یا پښتون څه دی پلان دا ته وزل دا هم نه پر ولس باندې بد اغیزه کوي او پلان کوي دوی روان کړی جنگ د ازادۍ لپاره دی هلته راځي ور په بی ام سی کې تا سټوډنټ ور تعلیم ته نه لکې پی جی ایم ای و اداره ده پای کې دوی میرټ نه لکې ودا نه لکې د پښتانه سره پر چوپړایسي باندې راخص کنه پر پلانه باندې راخص کنه گورنر دی دی وزیر اعلی دی دی ټول لوی افسری د افسرانو چوکۍ دی دوی په لاس کې دی اخر پښتون خو ماک لري کنه نه میگا پروجیکټ له دوی سره دی لوی لوی پر دغه له دوی سره دی ډیمونه دوی وړي روډونه دوی وړي پلانه دوی وړي نو څوک چې د جنگ پالت کې خو نه بیا په کار دی د شیانو که دونی پروا نه وساتي چې د بل مظلومه کومه کوه اوخري او پلانه یې کېدای کی پښتانه د دوی اقداری ادا کړی ګدان پښتو خامل هم پاتیا ادا کړی مزید به ما دا کوم لا شونه چې دی دا انټیلیجنس اداري وډه ښکاره خبره ده په دې کې څه موږ پټه کوو دا کو موږ هر وخت مزمت کړی دی موږ هر وخت دې غند نه کړی نه دوی باندې سن معاملې سخت راغی د پښتو خامل هم پاتې خپل واضح دریز وړاندې کړی دی او ملک ته میډیا ته ورچات
بل تاسو د یوې خوا ته د جنوبی پښتونخوا د صوبې د بحالېدو خبره کوي، بلې خوا ته بیا تاسو په خیبر پښتونخوا کې د هزاره صوبې مخالفت کړی دی، نو تاسو سلام مخالفت کوي؟ هزاره سیمې اوسیدونکي چې دي هغه په خپله د ریفرنډم له لارې له بلې لارې دا وایي چې موږ بې له صوبه غواړو، بیا هم ستاسو اعتراض
ورې؟ پاکستان یو فیډریشن دی، فیڈریشن مانا دادا پٹول نڑی کی پٹول دنیا کی داد مختلف کثیر قومی دا ملک جوڑی ریاست دائی فیڈریشن مانا دادا دا پنج کو من دی پشتون بلو سندھ سرکئی پنجابی قومی پنج وادت نئی پر انتظامی سطح باندھے مڑ دا ہر صبح مخالفت کرے دا انتظامی مسئلہ نہ دا دلتا قومون دی دا فیڈریشن دی قومی تاریخون دی داغوی ثقافتون دی داغوی خپل جغرافیا نہ لہذا ہزارہ سے دیں ہزارہ چلور ضلع یو ڈویژن دی پہ خیبر پښتونخوا کی چلور صوبو کی چلور ضلعوں کی یوانی مضلاع دا ویس مرت صبرات واغم سو خلگی ویائی واغم د گجرات د جی ایچ کیو په اشاره باندې دا ویش دا وطن د تقسیم سی ہونا ہے، نو لته د امکان کتن نس پر ونی مزلو باندې غم د پښتونخوا وطن برخ پاکستان نو ازاره د افغان د پښتونخوا وطن برخ خو دا خاور د افغان د دا خاور د پښتون د لازم پاک سر څو کو سی پښتانه و سی پاک وسم اویا برخ اویا پیصد زیات خلک سی دی اتیا پیصد پښتو وین کی دی ولغه سر په نور زب والا می سغه ډیر کم دی په ډیر کم شمیر دی ونغنی، نو لیازه هر څوک سم مسجد افغان وطن پښتونخوا وطن ماکوم پښتونخوا وطن خیبر پښتونخوا تقسیم اول غواړي بالکل پښتون د خپل دشمنی په سپون کې ګني، نه هر څوک په کار لدی ځکشینی پنجاب په کار دادی مسجد د پښتونخوا وطن تقسیم ځکشینی په دې کې سیم کم کم تماشا روان کړی دی مون مزمت کوه تاسو جمعیت علما د دې هزاره صبح کسی د امکم کومک کی د پنجاب کومک کی د پښتون دشمنی په زمره کې راځي حتی چې کونډای سي د ډیپټی سپیکر د قومي اسمبلی غا د خپل ذاتی مفادات او د خپل اکاګانو د مفادات د پارس دی وی ټانک او د اسماعیل خان د سرایکی صوبې برخې د امکان لري د اسماعیل خان ټانک ده سرایکی صوبې برخې سیاد زرګونو کلونو د افغان وطن د پښتونخوا وطن برخه ده او دا داس دا څوک دا عمل کې د پښتانه په قومي خیانتونو کې به په خیانت کې به دا شمار کړي چې څوک د خیانت کوي چې خپل وطن او پردوی ته ورکوي ورته کوي.
په تیر انتخابات کې 2008 کال کې چې کوم انتخابات وسو ستاسو ګوند له هغه څخه بایکاټ وکړي یا د برخه نه اخیستلو اعلان یې وکړ، نن 15 کال وروسته تاسو څه فکر کوئ؟ ستاسو هغه پریکړه صحیح وه که تاسو څه وبایلل؟
موږ پریکړه خدای دې صحیح وخت ثابته کړي. زرداری صاحب وی زه څه درې مز ما اختیار نه سره ما خلاف ساده شونه کړ، ګلانی وی زه ما خلاف ساده شونه کړ، نه کړ بلوس خدا غدې پر دې زه ولیاړ دغه څه څوک پارلماني سیاست کې لای موږ نه لرو.
تاسو فکر نه کوئ که تاسو په پارلیمنت کې واسه تاسو خپل ژغ به په ډیر موثر انداز کې پورته کړی؟
تاسو کوم موږ خو په پارلیمنت کې هر وخت اوسه دیلو سبب بیا ان شاء الله په پارلیمنت کې به موږ د لندن په ایف ای سی کې د 150 پارټیانو په یو جرګه کې یو کانفرنس کې دا فیصله وسوه چې مشرف نه په وردی کې مونږ نه به وردی منو، عدلیم نو بانه هاینم نو بانه مور په اسمبلیانو کې د اگر پارټیانو له اسمبلیانو زموږ استفا ورکم د ایف ای سی لندن کانفرنس ته د پیډم له پلیټ فارم سره چې مور په اسمبلی کې مور استفا ورک سار بیا غا اسمبلی اعلان کله سمره الیکشن کو بیا مور څنګه برخه کې اخسن پس موږ غوښتنیم دغه سي عین د بهاله سي د بلوچستان خلاف اپریشن د بند سي عدلیه د بهاله سي لاهینه د پوجي مارشلګان ټول ترمیمات د ووزي او نن سي تاسو ویناس نن هم سي د انټلیجنس ادارې له سیاست کې مداخلت کړي ټول قوتونه وي ټول ملک وي پارلیمنت کې خلک پر دې باندې رجویږي نو خیر نو موږ دا وی موږ پر خپل پښتو پر خپل خبر باندې قائم پاتې شو زین پارچانی پر خپل پښتو پر خپل خبره باندې نو درېدل چاغو تاوان وکي کار پارچانی لمړ سره مکمل درېدل غوي بش پړه درېدل غوي نو نن به واقعتا پوج له سیاست ته بغاره سوي
نن مدا بورانون نه ولای د بجلی بوران بنه ولای ماشی بوران بنه ولای د نور بورانون بنه ولای نن خو سم بدترین سیاسی بوران روان دی په ملک کې دی دغه وجه دغه د سیاسی پارټیانی په دې کار کې نه د سنجنه صرف فوجون سی دی او پاکستان جرنیلان سی دی د خارجه او داخله پالیسی دوی چلوي دا د دوی کار نه دی نن نه انتقال اقتدار نه دی سوی له فوج زه پارلیمنت ته انتقال اقتدار نه دی سوی شراکت اقتدار سوی نی او پښتونخوا ملي پارټي هر وخت شراکت اقتدار مخالف اوسه دی نه الیکشنونه به ولس کوي حکومتونه به ولس جوړوي پارلیمنت به د ولس منتخبه نمایندګان به چلوي زموږ دغه دریز دی او دا دریز واقعتا نن دا په کلاس پلاک کې دا په مسلم باغ کې دا په پشین کې دا په ارنایی کې دا په سنځاوی کې دا په شارګي کې دا څلور کال کې په زرګونه انسانان پارټي ته راغلي دي نو مانا دغه د ولس زموږ پر سیاست باندې زموږ پر برابري باندې باور وکړي سیارت دا د اقتدار دپاره سیاست نه کې پښتونخوا ملي پارټي د اصولونو دپاره کې او پر اصولونو باندې هم اقتدار قربانۍ یا ممبري هم قربانۍ یا وزارت قربانۍ نو دا د ولس باور پیدا سیاره تاسو د خپل اصولونو دپاره ورغه اصولونه د پښتونخوا وطن د وادت د پاره دی د پښتونستان د پاره دی د پښتو ژبه د پاره دی د پښتون پر وسایل باندې پښتون د اختیار د پاره دی نن پښتونخوا ملي پارټي د بایکاټ په نتیجه کې د ولس بشپړه باور غټلې
ستاسو ګوند پښتونخوا ملي پارټي د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کې په بل معنا جنوبي پښتونخوا کې اثر لري او دلته زور لري او دا هم یو حقیقت دی چې په دغه سیمه کې ملایان یا جمعیت علما هم یو اثر لري دلته دا حقیقت دی چې هغه د ووټ له لارې اسمبلی ته ځي نو تاسو دا نه منئ چې دغه ملا ټوپک څکړی دی د ووټ په لارې د سیاسي جدوجهد په لارې مخته راغلی تاسو بیا سره مخالفت کوو
ګور ملات باړه کې هم ووټ کې هم ټوپک کې دا نشته ترګری کیږي دا خودکشه کیږي دا ماجتون کی دا پوجرو کی دا پجرګو کی دا پادرو کی دا پسکولو کی دا پشارون کی مکمل بش پړ سدي مذهبي جماعتونه سده د حمایت کړي دي کار تنه پر مخالفت نه کړی ور وشت د کله غټل نه ور د سر ز اختلاف لرنس جماعت ولا ماج دی ور غټل دي جماعت ما خو هر وخت د انټيليجنس د ورو پروژه باندې راځي پر پښتانه باندې مسلط کیږي کستاس پیاتې سي ام ام مولا ملټریال نه سي جوړ کی دا چا جوړ کی دا ثابت سو دا ما ایس ای جوړ کړی نه کړی زه تا ته دا باور در کوم ټول ولس مردا باور کو پښتونخوا ملي پارټي کسپا به طرفه د سپیر ان فری الیکشن ورته دا وسی ته کین وکا ملا بد نن صدر کم ممبران دی په سده کې پنځه برخه بدی نه د پنځه نیمه برخه پښتونخوا ملي پارټي دلته نن پوری په پښتونخوا وطن کې صفا الیکشن نه دی سوی دلته سلیکشن کیږي هغه سلیکشن څوک کی یا چوڑیان کی یا تانداران کی صوبداران لګیا دی یا تانداران لګیا دی د ولس خلاف د ولس د رای خلاف د پښتونخوا ملي پارټي خلاف څل دوی ته کوم مذهبي پارټیانه د دوی د پاره قابل قبول نه څل هغه دوی د پاره ماشالله عمر قانوني کی ورایني کی خدمتونه هم کی افغانستان کې مرته لګیاي پټو بازي ملکي ارڅ ولکي نو لیازه هغه دوی د پاره قابل قبول دي چې څوک جمهوریت غواړي څوک د قومونو برابري غواړي څوک د پارلیمنت بالادستي غواړي څوک امن غواړي څوک ترګري خلاف څوک عدل انصاف غواړي څوک قراري غواړي غلاوي رشوت خوري ورکول غواړي دا زموږ د انټرنټ د ورو د پاره خبر خلک سدي هغه پارټینس ناقابل قبول دي نو دوی په سر کې پښتونخوا ملي پارټي دوی د پاره ناقابل قبول
ناټو ته د رسد لار بیرته د خلاصول خبرې کیږي استاسو ګوند په دغه اړه څه داسې واځي موقف نه دی سرګند کړی آیا د غلار د خلاص شي کده دغه تر بند پات
مرده پارټي موقف ډیر واځي دی د افغانستان په باره کې سنن تاسو وینئ چې د پنجاب حکمرانان ځنې عربیان په سپین ورځ باندې مداخله تو جاریت کی پښتونخوا ملي پارټي تر 911 مخکې محمود خان چې زی د پښتونخوا زمر ډیر قدرمن چیرمن شدی د ملګر ملتونو سر منشته کوفی انان صاحب ته یو خلاص خط ولیکلی سور د افغانستان د مستیال په دیک پښه بیا مرد او اقوام متحده د سکیورټی کونسل د قرارداد بشپړه واضح اعلان کړی دی مجه حمایت کړی دی د افغانستان د ټول بون کانفرنس د دې فیصلو غ بیا د افغانستان د نوی آینده جوړېدو غ بیا د پارلماني انتخاباتو غ بیا د دوو جرګو غ د دې پښتونخوا ملي پارټیو پښتون ولس بشپړ حمایت کړی دی هر وخت یې کړی نه موږ په افغانستان کې د جاریت د مداخلت غنده نه کړې ده موږ په محکوم پښتونخوا وطن کې تراګري کې مې اډې د موږ د دې مخالف اوسېدلی و نقصبي و نو لهذا سي فیصله ملګرو ملتونه کړې ده د ملګرو ملتونه د سکیورټي کونسل تحت و لاجستیک کومک کیږي د خوراک و د څښاک و د دې هر څه غسې دي د تیلو د دې غسې دي دا فیصله نه منل دا د ملګري ملتونو د قوانینو خلاف یعنی پاکستان را ولاړېږي د پاکستان ځینې حکمرانان را ولاړېږي ځینې انټلیجنس ادارې کیږي را ولاړې شوې دي د ملګرو ملتونو دا قرارداد سره په جنګ دي او دا د دوی ډرامه بازي داسې دوی کوي او فلانې کوي لاجستیک نه کله بند شوي دي نه فلانې شوي دوی خپله مني دوی خپله منې خاص ولس دوی جذباتي ماحول ورته جوړوي هلته له یورپ له ناټو سره د ځینې مراعاتو دپاره د اخیستلو دپاره چې دوی دا ډرامه بازي کوي او دا ډرامه بازي باندې پښتون ولس پوه دی د دې ډرامه بازي دپاره به دوی دفاع کونسل پاکستان چې دی هغه یې رامخته کړی دی چې دا ولس دی ولس تا ولې په کوټه کې جلسه وکړه دوه نیم زره کسان یې په جلسه کې نه په خیبر پښتونخوا کې تاسې ولې د دوی څه جلسې وې څه پلانه وې دا وې لازم موږ دا ویس له دې تماشې د دوی قرار کښین هو دا هسې یو په زول وخت دی چې خلک د دو د دې ملک د ولس غورځای کوي د خلک غورځای کوي د پښتانه په سترګو کې زیاته خاورې څوک نسي اچولی پښتون په دې هر څه پوهېږي نن یې د خپل وطن دوست دښمن پېژندلی دی نن د خپل آبادۍ لارې پېژندلی دی د بربادۍ لارې اوس پښتانه ایله کړې دي
عثمان خان کاکړ تاسو مشال ریډیو ته خپل قیمتي وخت ورکړي ډیر ډیر مننه
ډیر مهرباني ستاسو کور ودان سدا زموږ درېزمه د پښتنو ته تاسو د ریډیو په ذریعہ باندې رسول غواړم چې کور مو نه
کامر ہوندا سی تو ویجی نا دانے لے بنے